پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا عقرب 15 ده چې وبخې د لنده یا قوس 15 ده چې د 2022 کال د دسمبر لشپګم سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بېګا همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن سه شنبه د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی کړی. په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوې ده چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شویو روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې له مخې 53% پوښتل شوی روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پوځ قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوه کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره وروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2021 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکیچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 2000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې خبرونه کې په مزار شریف کې د چاودنې جزئیات درکو. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. د بشري حقونو د څار سازمان په نړیوالو سپورتي مناسبتونو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې شاوخوا 1500 ځوانان د لوړو روغتیايي زده کړو له مؤسسو فارغ شول.
موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لرو پرتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي.
په زابل کې یوې مېرمنې په خپل نوښت سلون جنو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته، نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر منوریدونکو د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل په مزار شریف کې نن سهار په یو بس د 14 لکبل مرګ جوړ لپې خښوي ده. په سیمه کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه لیکه راسره دی.
نن سهار وو بجې سهار وختي د مزار شریف ښار یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهدو. دغه چاودنه د مزار شریف درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې شوې ده او د حیرتان بندر د نفتي موادو د کارکوونکو یو 500 بس موټر د سړک غاړې ماین هدف ګرځېدلی دی. د په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند آصف وزیری وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، اووه تنه ټپیان دي. د ده په وینا دا د دغه پیښې د تلفاتو وروستی شمیر دی. د پیښې قربانیان د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری وایي چې د دوی په وینا د قربانیانو د کورنیو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی باید له عاملونو څخه غچ اخلي. د دوی په وینا چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي، سیمه یې تړلې ده او په سیمه کې د دغه چاودنې د لا زیاتو جزئیاتو په اړه باندې څېړنې روانې دي.
په مزار شریف کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا وینا نن په نوې ډیلي کې د مرکزي آسیا هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. د هند ملي امنیت سلاکار د ترهګرو ډلو د مالي ملاتړ پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې سیمه او نړۍ له یو ناڅرګند حالت او راتلونکي سره مخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
که څام طالبان هر ځل وای چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته، خو ښکاري چې دوی دا خبره د نړیوالو ځلتن لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د تر هغه ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یو ستر اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی اسیا کې ورانوونکي افراطیت دروشت په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یا ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړی. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منزوي نشي، ځکه اوسمهال په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یوه ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوی ډیلی کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلابیلو دریځونو ته په پام سره دا نسته څومره کولای شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه په اندېښنه کې دي کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ آسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کوي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویرایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکر طیبه او لشکر جنگوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوي دي، همداراز د ازبکستان کوم جنگیالي چې دی هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډېر شوي دي او د دې نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې برخه کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه، دوی ویلي چې باید د تروریزم مالی تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري دغه نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو چارو شنونکی شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي ترڅو چې طالبانو افغان خځو او نجونو ته د سپورت اجازه نوي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزندوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد د شباب په مستقیمه اړیکه سره ده. هیواد صاحب
سلام. تکل صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځندوي ترڅو چې خزو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوی نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیوال کمیټه باید د پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه خزو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په خزو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي. مننه.
د ازادي راډیو خبريال همایون هیواد و چې د بشري حقوقو د څار د سازمان د اعلان په اړه جزئیات راکول. د سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان خزو او نجونو ته اجازه نه وي ورکړي، افغانستان دې په نړیوالو لوبو کې ګډون ته نه پریښودل کیږي. په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار امکان ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیاي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیاي علوم څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیاي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوی ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په چیر روغتیا پالان هلته په دندو ګماري.
کار پاره مغشتنه ده چې چون چې زموږ تاسو په وطن کې بیکاری بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو کلو باندونو کې موږ کلینیکونه جوړ کړي چې ترڅو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي ترڅو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په دې برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشټوالی او ډېر محصلین د دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کیږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه شکه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دغه هرغه محصلین پر کار وګماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي ترڅو د قابلیتګي او نرسین څنګه په برخه کې زده کړی عالی کړي.
زمو کوشش ده چې قابلیتګي او نرسین عالی کو هلې ځلې مروانی کړی دي. مقصد مملا معصومی ساسر پر دې مجلس وکړو. مو کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کو. که تحصیلات موږ نکول ول نه لړی سره سیالین سو کوي، دا مسلمه خبر ده. په دعاو په زاریو په تسبو مقابله نه سو کولای. اسانه خبره وکړو چې ټکنالوژي پیاوړی نکو، تحصیلات پیاوړی نکو، بس دغه بروانی په هر بخښ کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د نظام له بدلون رئیس ګان شمیر کسان خپل دندې له لاس ور کړی. ل لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوی ځوانان وای په دولتي ادارو کې دی جذب سي. یو شمیر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندیم احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو آزموینه نه اخلي او هر چا چې ډیر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډیر امتیاز لري.
له خبرونو
ور آخوا.
قدر من اوریدونکو په دې برخه کې ستاسو پام د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. اسمت څاروان چمتو کړی ده.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. میل رسپانی په دی باب د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد چوت ته اشاره کړي چې لیکلي دي دوی د پاکستان پر سفارت د حمله عامل نیولای دی. خدایش بیا ویلي چې په دی بریټ کې د دوی دوه کسانو لاس درلود. د راستوري په نوم خبرونه بیا د افغان شزو اونجونو پر زیاتیدونکو ستونزو لیکنه خبره کړي ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راستوري په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلی چې د کندوز په دې مارکیټ کې شزی سودا اخلي. په دوام کې راغلی لکه چې تیر کال طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان شزو او نجونو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړی دي. د ډیرو په نظر افغان نجونو ته تر ټولو بدګزار هغه وخت ورکل شو چې طالبانو لښ پشم ټولګي پورته نجونو زده کړې وزندولې او د نجونو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوه. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډیری بیندې او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې تسلیم شي. هغوی د نجونو د زده کړو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا په نوم د یوې ښځې کیسه کوي او لیکي کله چې هغې ته د خپلې لور ښوونځی ور په یادېږي له خپګانې غونه ځیر شي. زهره ته هغه ورځې ور په زړه کیږي چې دی او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپلو لونو د زده کړو خرڅ برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپلو لونو راتلونکي تر دې ډیره ارزښتناک و. خو اوس چې د طالبانو تر واک لاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بې فائدې و. راستوري د طالبانو په قولي کې چې نه غواړي د نیویې ملسیزې په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملا طالبان د 2021 په اګست کې له واک رسیدو راوروسته هر میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډیروي. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې شزی دی پارکونو او تفریح ځایونو ته نه ځي. لدی لا څور زینه وکړي چې اعلان وکړ شزی دی سپورتي ځایونو او حمامونو ته نه ځي. سره لدی چې د شزو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو د پراخوړلو په اړه بحثونه پکې دي. د خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. خو اوس فکر کوم چې د دې خبري مجلې په وروستیو 2 دقیقو کې شی به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په زابل کې یوې لوستې میرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی دی. د زابل له مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د دې ماشوم نجونو شمیر 15 یا تر سیږي چې د یو روشان راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته. خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سل پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیه سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه شته نه مکتب شته نه یو داسې څوک شته ښځینه سغه نور نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېر مشکلاتو خپل درسونه تر رسولې دي. بیخي ډېر په مشکلاتو زما خو پیلم اوس دلته ما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازی په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه ل څلورو تروو کلونو پر رسیدي، خو هغه ل ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم ل هغه نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې ل کور د باندې د وټلو اجازه نه لري. ګلدستا، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي شوونکي بیا هم ډاکټرانو جوړیږي ترڅو خپل کلی او خلکو ته خدمات وکړي.
غواړم چې پاینده کې ډاکټرانو معلومات او جوړ مو پښتو وایو، یاسي وایو په ایم پټښتاب باندې املاکو پیخي ډیره خوشاله یم. زه نورم غواړم چې نوش پسین کې د غار کانور چې ونځي هم جوړ شي. ته غواړم چې ټول شانس دا کوم سیل باندې ورا سجل سي د دې هیواد په اکشن خوند سره د غار کوم خدمت مشاګردان دې دې سمشت مکتب جوړ کې اوس مشاګردان دې 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 مشاګردان دې فابریکې دې دونه دې دې
اج خدای داد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنۍ یزد کړو په دې ټولګي کې یو ډولونی درس لولي. دی وای په خپل لونو بس د کلی کوي او غواړي چې شوونکې یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې نه څه بل مکتب ستا نه بل سستا او د مور اولادونو دار روزي مور ډیر مننه کوم.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي انجنې د محل د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویر لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزې چې د محل د افغانستان په زرګون انجنې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان وخت رسیدلی په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنې پر مخ شوونځي تړل سوي دي او انجنې یوازې د لومړنۍ زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریتوی په لیرو پروتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د داسې ورته ټولګي د جوړولو په لټه کې دي او ډیر ژر به دیش داسې ټولګي پرانیزي چې شوونکې به یې شځوي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د صدام استیزه قصي د خاص د خوندو لپاره ډیر شوونځي نور راته منلې دي. ان شاء الله په لاندې وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشومانو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ شوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم کلا شرزادی مدنی غرهر کنا زما سره کته هم د یوم یاشنا یا د توخ نمخ کی زویره و چې د ازادۍ رادیو مشرات وکته کیږي زکه چې غوی ټول په حقایق باندې خبرې کوي او تعالی حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادۍ و چې موږ تر پاتې و هم د ازادۍ رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادۍ و موږ هغه خپل غږ وستل او موږ هغه نه نړیوال خبره ول خو دا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر ځلې مشالات پیل شي ځکه چې موږ اوس ډېر داسې یعنی د سیولې په یو څه چې موږ کړي اوسي لکه وچ بیخي یعنی قید شوي اوسو نو هیله لرم چې ډېر ځل د ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی د هغه ټلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانونه چې شرادي بېرته پیل شي.
سلام علیکم زه پیر محمد لغمانه يم د لشم ولسوالۍ د سایګل د دراتو نیما د ازادۍ رادیو چې بنشله شنبه پورسنه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره په فیسبوک دلار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل ازادۍ رادیو چې د افغانستان د ټول اطراف او خصوصا د سایګل دراتو خصوصا لشم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولا یعنی ازادۍ رادیو ډیر اوږدات زنګو او سوقونو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازنی ازادي راډیو پاتې و موږ ډېر خوشحاله شو. ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو، یعنی سخت خپه شوم سبا چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو د اوریدونکو نظریات وو. د ازادي راډیو د اف ام او منځنۍ څپو د بندېدو په اړه خو